of America دیوه ټي وي ده نن د جمعې ورځ د کال 2025 مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبرونو سرټکو ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی که چېرې په امریکایي شرابو یې 50% ټیکسونه اضافه کړل، نو دی به په اروپایي شرابو 200% ټیکس اضافه کړي. د امریکا قانون سازانو ته ډیر کم وخت پاتې دی چې د حکومت د چلیدو لپاره لنډمهاله بجټ د اخیری نیټې نه وړاندې چې د مارچ 14 ده منظور کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ډزبندۍ په اړه د امریکا د تجویز حمایت وکړ، او وایي چې په دې اړه د امریکا او په ممکنه توګه د صدر ډونالډ ټرمپ سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي. او د پاکستان د پوز ویاند او د بلوچستان صوبی اعلی وزیر تور لګولی دی چې په بلوچستان کې په ریل ګاډي برید د هندوستان او افغانستان له خاورې تنظیم شوی. راځو د یو وړې شندې نه پاست. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ باندې اروپایي اتحاد هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې کچري دوی په امریکایي شرابو ناوړه 50% اضافي ټیکس ولګاوه، نو په ځواب کې به په دغه هیوادونو کې تیارېدونکو شرابو باندې 200% ټیکس اضافه لګوي. د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو نه امریکا ته راوړونکو مالونو باندې د صدر ډونالډ ټرمپ اضافي ټیکس پر ځای کولو سره اړیکې دې وخت کوم ځای ولاړې دي؟ نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام را سره ملګری دی. غی تر کله کو محمد اکرام ستړي مشي
ډیره مننه اشفاق ممن
مننه ستاسو. محمد اکرام، د اروپایي هیوادونو سره د ټیرپس یا د اضافي ټیکس چې کم خبره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خبرداري لپاره کړی ده، دا او که د دې سره ورته د دواړو د امریکا او د اروپایي هیوادونو ترمنځ کم د تجارت یا د ټریډ کم دغه په یو بل د اضافي ټیکس لګولو چې کم لړۍ روانه ده، که د دې تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې دغه لړۍ کم ځای ته رسېدلې اوس.
اشفاق من دا وروستی خبرداری دی چې ډونالډ ټرمپ وایي چې د یورپی ملکونو چې د اویش ملکونو بلاک ته په هغه کې کم د شرابو بیلابیل قسمونه دی، واین دی، ویسکی دا، سپیریټس دی، پرې ټولو باندې به د 200% لیویز یا محصولات لګوي، کم ته چې ډېر خلک ټیکس هم وایي. ډونالډ ټرمپ په ټویټر او سوشل میډیا باندې ویلي چې چونکه یورپی ملکونو په امریکایي شرابو مصنوعاتو باندې 50% ټیکس لګولې، د دې لوجې په دې باندې دا ټیکسونه لګوي، دا غوښتنه پښتنه شوې وه چې آیا د دا واپس کول شي یا کومه اراده لري. نو هغه په جواب کې دا ویلو چې د امریکای سره په تیرو وختونو کې ډیر زور زیاتې شوې دي، هغه ول په انګریزي کې ریپټ آف ټک استعمال کړي دي، د دې لوجې امریکا غواړي چې د برابرۍ په بنیاد باندې هر څه وشي. او دا په یو داسې وخت باندې چې ډونالډ ټرمپ په 15 ملکونو باندې په هغه کې یورپی اتحاد ملکونه هم شامل دي، کینیډا، مکسیکو، چاینا، ډېر ملکونه په دې کې شامل دي، چې په دې باندې په الومینیم او د سټیل مصنوعاتو او د دې سره په یو شمېر نورو مصنوعاتو باندې هم 25% ټیکسونه هغه اعلان کړي دي. خو د دې سره یورپی اتحاد هم په 28 ارب ډالره امریکایي سامانونو باندې چې یورپی ملکونو ته دي په هغه باندې 25% ټیکسونه اعلان کړي دي، او هم په هغه ورځ باندې دوره دی وړاندې کینیډا هم په امریکایي مصنوعاتو باندې 6.5 بلین یا ارب ډالرو باندې هم هغه مره سمره چې امریکا اعلان کړو په سمره سامانونو هغه مره کینیډا هم 25% اعلان کړی دي. نو د ټریډ وار یعنی د تجارتی جنگ هغه یری لا هم هغه شان دي، په دې کې کوم کمې لا تر اوسه پورې نه ښکاری.
ډیر مننه محمد اکرام تاسو
ډیر مننه کوم
سر مننه. خبرمن اردن کو د وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ باندې غو واشنگتن ڈی سی نه غوږی د روس صدر ولادیمیر پیوتن په اوکراین کې د رسبندۍ په اړه د امریکا د تجویز حمایت وک او وی ویل چې غواړي په دې اړه د امریکا او په ممکنه توګه د صدر ډونالد ټرمپ سره نیخ باندې غواړي چې خبري وکړي. زموږ همکار بختور شاه سره دا وخت ناسته استودیو کې دا غینه پوره تفصیل په دغه باندې اخلو. بختور شاه ستړي مشه
مننه کرام دې شپه مننه خوشاله اوس
مننه تاسو. بختور شاه په اوکراین کې د دزبندۍ په اړه د امریکا تجویز ته روس صدر ولادیمیر پوتین چې څه اخبارګون خودلې کړه دغه تفصیل زموږ لپاره
بالکل ډیر مننه اشفاق. اوریدونکو لیدونکو لپاره به وایو چې د روس صدر ولادیمیر پوتین کما چې په سعودي عرب کې د یوکرين او د امریکایي استازو چې کومه خبره اترې شوې الته چې کومه رسبندې په اړه باندې خبرې شوې یوکرين هغه ته غاړه یې خېدا هغه ته خبرګون کې بیا د روس د صدر خبرې اترې راغلي داغه تفسیر راغلي دا پوتین ویلی چې په یوکرين کې د سولې په اړه د امریکای وړاندیز منی خو ځنې پښتنې یا شرطونه هم لګولې دي. دا وایي چې آیا دغه رسبندې په سیمه کې د مستقل امن یو ضمانت وی او کنه او د شخړې بنیادی مسله به حل کړي. نو موړي تیر ورځ په بلاروس کې د صدر الکساندر لوساشنکو سره یو غټ خبری کانفرنس ته وې دي چې د به په دی اړه باندې امکان دی چې د امریکا د صدر ډونالد ترامپ سره هم خبرې اترې وکړي خو غوښتنې سوې کړي دي او پاغې کې و غوښتنه ده چې نړۍ به یوکرين په ناتو کې نه ورګډوي. دویمه خبردار چې ناتو کوم هلې ځلې په مشرقي او مرکزی یورپ کې شروع کړي دي د دغه نه به هم لاس اخلي خو امریکای او ائتلافیانو بیا د غوښتنه رد کړي. پوتین دا هم غوښتنه کړې ده چې یوکرين بخپلې پوځي هلې ځلې او د بهر ملکونو لخوا چې کوم د دوی لپاره پوزونو تربيت ته دغه به هم ودري او نور ملکونه چې کوم یوکرين ته مرسته ورکوي دغه به هم ختمه ای دغه مرسته به هم ودريږي. دا خبری کانفرنس په داسې حال شوه شپږ چې د امریکای خصوصي استاد استیو ویټکاف هم ماسکو ته رسیدلی او د روس چې کوم صدارتي ترجمان دی ولادیمیر پسکوف ناغه دا خبره کړې ده چې د روس صدر پوتین د امریکا د خصوصي استاذي ستيف ویټکاف سره لیدل کتل کړی دي او سه پیغامونه د صدر ترامپ د پاراغه ته هم ویلي دي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د روس د صدر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته یا دغه وینا ته کوم ځواب کړی؟
بالکل صدر ترامپ تیر ورځ په وایټ هاوس کې خبريالانو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي چې د صدر پوتین چې کوم خبرې وینو اغا ژمن دی چې یعنی د دې چې کوم دزبندی کې دون کې دا اغه ته تیار دی خو وی چې پورا لکه د پورا دغه نه مطمئن نه دی چې کینه کوم خبرې پوتین کړی دی او د پورا په پورا باندې اغه ته تیار دی خو صدر ترامپ دلته خبريالانو ته دا ویل چې د بغواړي چې په دې اړه باندې د دې ته تیار دی رضامند دی ورته چې په دې خبره کې بیا د روس ته صدر پوتین سره نه خپل غلیدل قتل هم کوي. نو موړي خبريالانو ته دا هم ویل چې د صدر پوتین سره د غشانته کې د چین د صدر شي جین پینسا او د شمالي کوریا د صدر کيم اون سره نږدې تعلقات لري خو نو موړي د غندخنې رد کړی دي چې ګنې دا پښتنه په وښول چې د دې ډز باندې روس ته خو به لکه روس به ډاډه شي په نورمال کونو به ورزي ناغه دا وې چې نه روس به داسې نشي کولای او دوی کدا سې وکړل نو په ځد به دوی بیا ګامو نه اخلي خو وې چې داسې به خبره نه کیږي.
د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي هغه څه ویل دي د روس ته صدر دغه وینا په اړه باندې.
بالکل د یوکرين صدر چې سورز وړاندې په سعودي عرب کې د امریکایي استاد سره هغه دغه خبره ته تیار شوه دی چې د امریکا په مرسته باندې کم منځګړتوب روان دی دا وی په منځګړتوب چې کوم خبره اترې روانې ده داس باندې نو وی چې زه خو دغه خبره اترې یوکرين منی خوده وی چې تورې لګولې یو قسم لا په میډیا کې دا خبرونه راغلي دي چې صدر پوتین باندې تور لګولې چې د پخپل باندې د خبره ته تیار نه دی چې ګنې په روس کې به داس باندې و کی د بخانه غواړم په یوکرين کې بډاس بندیو کی او یاګینه د یوکرينیانو دغه د وجنې چې کوم لړۍ ده د به ودري د ویلي چې د روس صدر پوتین چې کوم دی د امریکای د صدر ډانلډ ترامپ نه یریږي نو مخامخ په مخامخ ورته دانی شي ویلې چې زه د جنگ ته غنې تیار دزبندې ته نه متیار خو وی چې دی غواړي چې په مختلفو هلو حوالو سره دغه دزبندې د خبرې چې کمی دی د لټول ورکی د خبرې وګدي کی او دغه چې کوم جنگ دی دا روانو ساتي
ډیر مننه به فرشاس
مننه شپه
مننه قدر من اردن کو دلی وٹی وی یو ساته خبری خبرونه له هم دوام لري مګ سره اوسې گئی او زو د دیوا همکار نو شروان کلندر پلوتا د امریکا قانون سازانو ته ډیر کم وخت پاتې دی چې د حکومت ته چلیدو لپاره لړمحاله بجټ د اخیری نیټې نه وړاندې چې د مارچ 13 ده منزور کړي په سېنات کې د اکثریت ریپبلیکانو مشر سېنټر جان ټیون د زیارت په ورځ باندې مجلس ته ویلي ډیموکراټانو تبا دا فیصله کول وی چې آیا د ایوان نمائندگان دا راغله د بجټ منصوبه منزوري او حکومت تړي د زیاتې تر اوسه دا ښکاری چې دوی خیال لري چې حکومت وتړي زمون کمکار نو شروان خلندر سره دا وخت ملګری دي نور تفصیل لغې نه اخلو نو شروان خلندر سړي مشي تاسو
مننه اشفاق
مننه تاسو نو شروان د امریکا په سېنات کې د مرکزی حکومت د لنډی مودې د اخراجاتو منزورولو لپاره د ریپبلیکن او د ډیموکرات ګوندونو ترمنز خبرې اترې کوم ځای ته ورسېدي
دا وخت چې زه تاسو سره دا معلومات شریکوم نو زما شاته د کانګرس په ودانې کې غونډه هم روانه ده او نن ورځ ډیره اهم ورځ ده نن د شپې 12 بجو پورې سېنات ته دا ضروری ده چې کنه کوم د مرکزی حکومت چلولو لپاره کوم اخراجات دي د هغه منځوري ورکی په دې باندې اوس باس روان دي دا 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 د کانګرس چې کوم دوا ایوانو نری او ایوانو نمائندگان دي هاوس اف ریپرزنټیټیو دا غنه د تیر نهي سي شنبه په ورځ باندې ریپبلیکن چې کوم مسوده پاس کړی دا هغه په حق کې 211 سوټونه راغلي دي او 214 په مخالفت کې راغلي خو بهرحال هغه ځنه په ساده اکثریت سره پاس شوی را خدل ته په سېنات کې چې نن د سېنات نه کوم دغه مسوده پاس کول کیږي کم چې د هاوس اف ریپرزنټیټیو نه راغلي را دا غل لپاره د سېنات کې سل غړي دي ممبران دي په هغه کې ضروری ده چې ریپبلیکن ستاسو د شپېتو غړو اکثریت تر لاسه شي خودا دلته چې کوم دي سکو هم د ریپبلیکن سره اکثریت ته خو اله یو 50 پورې دینو بیا مرته یا 250 پورې خودا اته نورو د ډیموکرات د غړو مرسته ورته پکار ده دا وخت چې کوم باس ما اوس په خپل باندې لایو او ورېدو چې کوم د کانګرس نه روانو نو پاره کې د ډیموکرات چې کوم دغلطه مشر دی په سېنات کې چک شومر هغه چې پرون کوم ویناګانې کولې یا دینه وړاندې دی او نن نو لیکونه کې پکې ماته فرق ښکاره دو پرون هغه وی چې په هاوس اف ریپرزنټیټیو کې چې کومه مسوده ریپبلیکنز ګوند راوړی د هغه مسوده نه په کوم باندې چې زمونږ او داغي ترمنځ خبره روانه وي نو دوی مخالفت کو خو اوس چې کوم هغه خبره کولې نو او وی چې دا ښکاری چې د ریپبلیکن او یا د ډونالد ترامپ د انتظامی چې کوم خپل ایجنډا چې د وړاندې د ریپبلیکن یو ایجنډا دا وی چې هغه چې مرکزی حکومت ته کم وساتل شي او وفاقي ملازمین دې کم وي نو او چک شو مروي چې دا ښکاری چې داسې پلان داسې جوړ کړی دی چې کنه کدا شټ ډاون او شنو اسنه چې بس دا دی چې کوم جندره منسوبه ده چې کنه مرکزی حکومت ته زیات نه زیات کم کی او دی پاغي باندې ډیر تیزه سره کارو کی دا خپل خدشه ظاهر کړ خدای وو نه وی چې کنه د دې په مخالفت کې به ووټ ورکیا په حمایت کې بیا د ډیموکراټانو زنه خلک چې کوم دی هغه دا چې کوم مسوده وروړي سېنات ته د دې مخالف هم دی په خپل باندې ریپبلیکن دا وی چې دا هغه چې کوم مشر تاسو په خپل خبرو کوم وی سېنټر جان ټیون هغه دا وی چې دا سه ښکاری چې ډیموکراټان چې کوم دی دا بجټ نه پاس کول غواړي او شټ ډاون کول غواړي نو بیا دلته یو سیاست هم کیږي په امریکا کې او سو کوم دانه غواړي چې کنه زمونږ د وژن کنه شټ ډاون شو یا حکومت اوتړل شو کنه دا ځکه چې دي کې بیا کم نقصان رسی سرکاری ملازمینو ته سرکاری دارو ته نو داغي یو غوندم دا نغواړي چې کنه داغي تور دراغي باندې نیغ پنی غبان
درا مخالفه ډلې هم د سوالونو لاندې راتلی شي زکه ما هغه ډیر زیات احتیاط کوي نو شروان خلندر سب د کلن محاله بجټ منځوري ورنکړې شو نو په وفاقي حکومت او کارکونکو به فوري اثرات شوی
وفاقی حکومت په حق لبانې ګوره د ریپبلیکن د همیش نه دا یو دریس پاتې شوی لري چې هغه وی چې ولې دومره ډیر اخراجات چې کوم دی په وفاقی حکومت باندې کیږي نقصانات پیدا یې کوم مثال ډیموکراټانو هغه د دې مساوي چې کوم ریپبلیکن سینټ ته راوړی دا د دې په حق کې وټ ورنکو دا بجټ پاس نه شو چې تیر کال نږدې یو اشاریه دوه ټریلیون ډالر نو د دې به نقصان دا وی چې لکونه پښمیره کې یو تیارې شوې دي چې ملازمین چې کوم دي غیر ضروري ملازمین هغه به کورونو ته واستول شي دغه شان هغه خدمات کوم چې وفاقي حکومتونه ورکوي په دې کې مختلفه محکمې دي لکه سوشل سکیورټي شو یا د امیګریشن شو یا د پینټاګان شو یا خارجه وزارت شو یا د سنور بلای او شمیر ضروري اهمه مرکزی ادارې دي هغه به تاغي زیاتره برخه به کوم دي اوتړل شي کارونه په ټپ ودرېږي بیا ځنې چې کوم ضروري دي بنیادی شیان نیچے غیر پارا چکم دے کنے کار کول دی لگونه کې خلق چکم دے ملازمین هغه به پاتې شینو دا خدشه ده چې په لکونو شمیره کې ملازمین چکم دے هغه فارغ شي او د د د د د چکم دے دلته په امریکا کې یو کرایسس یو مسله به دا جوړ کی چې د امریکا خو دغه ادارو سره تړلې چې ملازمین دي هغه په کور کې نه ځکه چې تنخواګانې بورته هم تراغه پورې نه ملاویږي تر څو پورې چې د بجټ چې کوم دی منځوري ورکړې نه وي دا بجټ اصل کې در اصل دغه سرکاري محکمو سرکاري ملازمینو ته تنخواګانو او د کارونو چلولو لپاره بجټ دی نو ضروري خبره ده چې که بجټ پاس نشي نو بیا به سرکاري کارونه چې کوم دي هغه ډېر زیات متاثر کیږي او دریږي به
ډېر مننه نو شروع خلندر صاحب
مننه مهرباني
مننه اوکراین سره د لن محاله ور بند په اړه باندې ل امریکایي وړاندې سره په اصولي توګه باندې موافق دي خو روسیا د اوکراین سره د ور بند لپاره په کوم شرایطونو یا په کوم شرایطو رضا شوی تفصیل یې په ماسکو کې میشت د نړیوالو چارو څېړونکو شیر حسن حسن د زمون همکار منزه شهید سره شریک کړي دي او دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو
دا پلان د تطبیق د لپاره ځنی خبرښت او هغه خبرې دا دي چې ایواز په خبرو باندې دغه پلان عملی کول او یاد امر کول نه تطبیقیږي هغه په واقعیتونو کې مشکل ده ځکه چې شاوخوا 2000 کیلومتر د جنگ جبهه ده او په هر شیبه کې کېدای شي چې دغه ډول دزبند ماچ او پاغې کې بیا ملامت او سلامت معلومول ډېر ستونزمنه خبره ده
حسن صاحب خپل روسي ویلې دي چې دوی به دغه پروسی کې د سولې په خبرو کې او همدارز دزبندۍ کې د ناتو لخوا به دوی سولې ساتون کې نه مني او نه غواړي او دوی په خپل کول شي خو دا یو شرط امریکا هم یې وو ویلي و چې دوی به د ناتو به د دغه ټولې پروسې او د دزبندۍ مانیټورینګ کوي خو روسیې چې کله دا خبره کړې ده نو آیا تاسو ګڼئ چې په دغه پروسې کې به کومې ستونزې راشي یا دا به د ستونزو سبب وګرځي دغه مسله او کنه
بلې اوس تاسو خبره سمه ده سره لدې چې په وروستۍ شیبو کې د دغه خبرې په وړاندې باندې د روسي چارواکو عکس العمل مانه دی اوریدل ولې د دوی په مخکنیو سرګندونو باندې چې تر هغه اندازې زه خبرې هم دوی وایي چې دغه خبره لدې کبله د منلو وړ نه ده چې دوی وای دغه جنگ ناتو شروع کړی دی اصلا ناتو تمویلی ناتو کنټرولوي ناتو استخباراتي معلومات ورکوي د خپلو مصنوعي سپوږمکیو له لارې کشفي معلومات ورکوي هغوی سلاګانې ورکوي راکټونه تیارې توپونه ټانکونه ورکوي دا په حقیقت کې د ناتو د روسیې ترمنځ جنگ بولي نو دوی وایي چې څنګه کېدای شي هغه لوري ته د سلساتو په سترګه باندې وکتل شي چې هغوی خپله جنگ کوي نو دوی ناتو ته د یو سلساتي او یا د سولې د کنټرولونکي طرف په سترګه نه ګوري بلکې د یو جنگي طرف په سترګه ګوري له دې کبله دوی وایي چې دې خبرې ته ضرورت نشته دی که د جنگ او د سولې خبره کیږي دا مستقیما په میدان کې د روسیې او د اوکراینیانو تر کنټرول لاندې خبره ده او دې لپاره ضرورت نشته چې ناتو او یا د اروپا اتحادیه دې سلطه ساتي ځواکونه راولي.
حسن صاحب دا مهال کوم پرمختګونه چې راغلي دي تر اوسه هلته څېړونکي په دې باندې څه وایي مطبوعات څه وایي څه نظر لري څومره خوشبینه دي او خپله د روسیې ولس څه وایي خلک څه وایي په دې اړوند؟
روسیې د ولسمشر له خبرو رانیولې د عادي وګړو پورې جنگ نه خوښوي خو دوی وایي چې دا جنگ په موږ باندې تحمیل دی او دا ځکه تحمیل دی چې د ناتو حرکت د روسیې سرحدونو ته او بلخره بیا د اوکراین شمولیت دا زموږ ملي امنیت ته خطر و او بلې خوا نه ناتو د ناتو په مرسته باندې هلته هغه نازیان قدرت ته ورسول شو په 2014 کال کې چې د هغې اوکراین څخه د روسیې ضد پلاتفورم جوړ کړی و او د هلته د روسیې خلکو یا د روسیې ژبو خلکو ژبه بند کړې وه.
ډېره زیاته مننه حسن صاحب چې تاسو ډیوې ته وخت ورکړو په دې موضوع باندې خپل نظر مو زموږ سره شریک کړه.
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د پاکستان پوز د عامه اړیکو څنګه ای ایس پی آر مشر لیفټننت جنرال احمد شریف او د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوګټي تور لګولې چې بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس او چې کوم ریل ګاډي د پاغې باندې شوی بریټ تنظیمونکي په افغانستان کې ناستو او په هند باندې هم دغه تور لګولې ده. په داسې حال چې د افغان طالبانو حکومت د مخه د پاکستان د حکومت لخوا دغه بریټ کې د افغانستان لاس وخنه یا د هغې چې کوم ګوت نیول شوی و دغه غندنه کړې ده او واضحه کړې ده چې افغانستان د دې بریټ سره هیڅ تړاو نه لري. د بلوچستان اعلی وزیر او د پوز وایان ګډ خبری کانفرنس ته وینا چې کومه کړي په هغه د ډیوه خبريال الیاس خان صاحب دا وخت موږ سره موجود دی. تارکلې کو د اسلام آباد نه الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه
تاسو مننه تاسو الیاس خان صاحب د پوز وایان او د بلوچستان اعلی وزیر سرپراز بوګټي چې کوم خبری کانفرنس ته وینا کړي کله هغه غټ ټکی راته وای
جی اشفاق صاحب دا بالکل دا پوز وایا سره دا بلوچستان اعلی وزیر فراز بوګټي هم په دا غټ خبری کانفرنس کې موجود وو او هغه چې کومې تازه شمیرې د دغه پیښې ورکړې دي نو په هغه کې دا پوز دا ایس پی آر مشر دغه وینا وا چې کوم دغه سلور سوا پنځه ویش سورلای په دغه جعفر ایکسپریس کې سورې وي چې په هغه کې د اوس ویلې دي چې شپږ ویش کسان پدې کې مړشوی دي چې پکې پړم ویزل پوز اومنلا چې اتلس پدې کې پوزیان یا اف سی چارواکي دي درې پدې کې د ریلوی پولیس والو او پنځه پدې کې عام سورلای وي د دا ویلې دي چې مونږه په دغه کې په کامیابی سره دا داوی کړی چې درې سوا سلور پزو سر غملیا مونږه را خوشی کړی دي د تراګرو د لاسونو نه او و دې اوس هم ټپیان دي نو دا کې دې شي چې دا خلکو په مرګ کې اضافه وشي او البته د دغه تفصیل بیا په دغه کې نه دی ورکړی چې د د پوینا څنګه چې د ریلوی چارواکو وړاندې ویلي چې سلور سوا سلويخ کسان په دغه ګاډي کې سوارو د کوټنا چې کله دی روان شوی او نن د دا ویلي دي چې د کې درې سوا سلور پنځوس خومونګه را خلاص کړي دي په کامیابی سره او شپږ ویش دی کې مړشوي دي نو بقایا چې کوم دی کې تقریبا پنځه سلويخ جوړي کې په کول د ڈی جی ایس پی آر دغه پنځه سلوي خلک چرته دي او که د سلور سوا سلويخ په حساب سره موږ وګورو نو دغه 15 پېته خلک جوړيږي چې دا تر اوسه پورې چرته دي د دې تفصیل د پدې بریفینګ کې نه دی ورکړی او نه چا جرنالیسټ د دنه دغه پوښتنه وکړه چې آیا دا نور خلک چرته تللی دي.
الیاس خان صاحب ډیرو بخښسته دغه شمیري چې کمیا دي کړلې نو د دې سره سم د بلوچستان چې کوم بیلې بلتون غختون کې بلوچ ډلې دین غي هم یو بیانې جاری کړې غي چې 244 امنیتي عسكر دي چې کوم په دغه پیښې په دې کې وجلې دي او ځنې نور حمله د دې سره په ولقه کې دي د پاکستان پوز وایان د سویل دي چې څومره عسكر لا نور چې کوم دغه وسلواله سره په ولقه کې دي کنه دغه عملیات سر ته رسیدلې دي او د کسان را خوشی کړی شوی د سې سویلې
جی اشفاق صاحب دوی چې کوم تفصیل ورکړی دی نو بکول د دوی چې ډیر په کامیابی سره موږ دا اپریشن ترسره کړی دی په دې کوم را کسان دغه تک یرغمال کړن شي د غټول موږ را خلاص کړی دی او هغه کې د دوی دغه ویناوه چې صرف شپږ کسان مړ شي چې په 43 پوزیان دي نو چې کوم د بی ال ا دغه داوا ده نو هغه د ته خو پټه دغه خبره ده چې یعنی موږ په کامیابی سره په کای چې سومرم په دغه گاډی کې خلکو اغه التن را خلاص کړی دي په دې کې زمونږ دائم ندی ویلي چې آی د بی ال ا دوی وایي چې موږ 30 کسان وژلې دي نو په دغه چې کوم جګړه شوه ده نو په دې کې د پوس کسان هم وژلې شي دي او کنه البته دا ویلي دي چې دغه شپږوش کسان کم د بی ال ا راګرو وژلې او نو دا چې کله زمونږ ریسکیو یا کمانډوز یا هلیکاپټر کومه کوي تحصیل ولته رسیدل نو دا غنه اوړان دي دغه کسان دی وجلی او چې کله موږ اپریشن شروع کو نو دا غي نرستو ډیر پتوندای سره دا تراګر وجل شیم دی او چې کم ندی وجل شوی نو هغه الته نس غلی دی نو دا سوال نه پیدا کیږي چې هغه به د ځان سره یعنی د غیر غمال دغه بوتلې وی
الیاس خان سب ویډیو غانې هم خبرې شوې دي چې کم خلک پاغي کې وجل شوی دی هغه هم خلکو قتل دی وګوري په سوشل میډیا باندې ټولنیز رسانیو باندې دغه ویډیو غانې خبريږي د پوز وایاند او د بلوچستان اعلی وزیر په افغانستان او هند باندې ګوته پورته کړی چې ګینه دغه برید کون کی د دغه دواړو هیوادونو څخه تربیه تنظیم شوې دي یا غیل خو غی سره رابطې شوې دي په دغه اړه باندې د کم داسې ثبوت دغه میډیا تخکاره ک چې ګینه دغه ثبوتونه دي او د دې ثبوتونو په بنیاد د دې خبره کوي
جی اشفاق صاحب بالکل دی بازی ویډیو غان هم نن دغه خولې او د دوی دغه ویناو چې هغه کې چې کم یو د اپریشن په وخت کې د هند لخوا خاص کر کم یو میډیا وارفیر شروع شوی او نو هغه کې د ارتفیشل انټیلیجنس د لارو باندې زړه ویډیو غان خودل کېدل او د پاکستان پر ضد یو زهریلا پروپاګاندا په هند باندې د تور لګولو چې د التنه کېده او دغه تور یو ځل بیا ولګولو چې دغه قسمت راګر کاروایانه په بلوچستان یا پاکستان کې د هند او د افغانستان لخوا کیږي او دغه تا د دوی چې کوم هندلرو یا چا سره تماس ونه په افغانستان کې هغه مشته او هلته نو ته ټلیفونونه مونږه باقاعده ټیپ کړی دي او د دې ټول ثبوتونه مونږ سره شته دي سنه دغه تا کې چې کوم مړی او د تراګرو هغه سره فورټوانوم دوی او خدل او بیا د هند لخوا هم نن د خارجه دفتر وایان دغه قسمه خبرونه د پاکستان به بنیاد ګرځولې دي پرون د افغانستان د خارجه دفتر وایان عبدالقهار بلخیم دغه قسمه د افغانستان په دی پیخه کې راوستلو یا دغه ته بلوچ چې بلتون خو خو ته د پټن ځایونه ورکول دا ټول خبرې به بنیاد ګرځولې وي او ویلي چې پاکستان دی خپل داخلي چې کومه مسلې دي یا تندروي ده یا تراګري ده د هغه تورونه دي په نور هوادونو باندې نه لګوي دوی هند یو ځل بیا دغه تور لګولې دي چې ټول نړۍ ته پته ده چې تراګر د کم زینا ملکونو ته لګل کیږي د تراګرو مرکز چې کم دي نو هغه کم یو ځای دي او پاکستان دي په نور هوادونو باندې د تورونو پر ځای په خپل ګریوان کې وګوري
الیاس خان صاحب په سوشل میډیا باندې په مطبوعاتو باندې په مطبوعاتو کې بار بار دا نیوکه هم کیږي چې ګنې دی خو غونډي هوادونو ته ګوتې نیسي خود دی خپل چې کوم ځای موارده د خپل سرحداتو حفاظت کول دي او د خپل خلکو حفاظت کول دي چې کوم آئینی او قانوني موارده دي دی بیا د دغه زمواري په نه پوره کول باندې دغه حالات سره مخ شو بیا دغه ورستو دا داوه کیږي چې مونږه کامیاب عملیات وکړه. کامیاب عملیات دی دغه ته و چې په کومه کې مرګ جوړ لو شي د خپل د پوز په کې بل اسکر مړ شول، دغه سي په کې عام خلک ووجل شول، د ګاډي ته په کې اور واچول شل، په دې باندې سمره باسونه کې سمره خلک په دغه دغه کې او یاد د دغه سي پښتون ته کم جواب دی ویلې په دغه خپل خبري کانفرنس کې.
اشفاق صاحب د دغه پیښه نه رستو چې کوم پر ټولنیزو رسنیو باندې بحث شروع دی، هغه د غټ سوال راوچېږي. نن بعض هغه جرنلستان چې کوم ډی جی آی ایس پی آر پریس کانفرنس ته ځي او هلته کې سخت سوالونه کوي، نو هغه نن په لیست کې دای نمونه نو او ای سره چې زمونږ خبرې وشوې نو هغه دې مطبوعاتي کانفرنس ته نو راوستل شي. نو دغه قسمه سخت کوېشنې د دوی نه چې څوکۍ نو به دوباره خپل مطبوعاتي کانفرنس ته اندرا غواړي. البته په ټولنیزو رسنیو باندې دا بحث کیږي چې په نومبر کې درې میاشتې وړاندې هم په کوټه چوڼۍ کې چې کله دغه تنه همداسې د پوز الیکار روانو په چټیانو باندې په سیول کپړو کې چې کوم پلیټ فارم باندې ناشتو، هلته کې بمی چودنه شوې وه چې پکې د اتلسو عسکرو په شمول شپږ ویس خلق مړ شوي او دوه شپېته په هغې کې ټپیان شوي. د هغې نه وروسته جعفر اکسپرس تړلی شوی و. پنځلس شل ورځې وړاندې د ریلوی د چارواکو وینا ده چې دا دوباره شروع شوی و د پېښور او د کوټې ترمنځ، او دغه دوی د پوز یا دغه ادارو باقاعده ناکامي بلی، خاص کر چې کوم انټیلیجنس فیلیر ورته وایي چې دا د استخباراتي ناکامي ده چې درې میاشتې وړاندې یو پېښه کیږي، نو آیا په دونه ګڼ شمېر کې دغه خلک په چوټۍ باندې تلل باقاعده ٹھیک ته دای په سیول کپړو کې یا کار سنگ وو؟ نو د دوی د انټیلیجنس دومره کمزوري وه چې دغه تنه آیا دغه تراګر دوی سره سوار شوي دي یا هغه ته دا څنګه پته و چې دونه ګڼ شمېر کې دغه پوځیان یا د ایف سي چارواکي په دې جعفر ټرین کې دوباره ځي او هغه ته دغه ټوله تابعه کړې وه؟ نو دغه نیوکه روانې دي چې آیا خپل انټیلیجنس فیلور او خلکو ته نه ښایي او په نورو هیوادونو ته ګوتې نیول یا خپل هم هغه سپایان چې د ملک د دفاع لپاره جنګیږي هغوی قربانیانې ورکول، څنګه چې بی ایل ای نن ویلي دي او دعوی کړی ده چې موږ ورته اتل څلوېښت ساعته ورکړي وو چې یاره موږ سره چې زموږ کسان مو نیولي دي نو تبادله موږ سره وکړي، خو دوی د خپلو کسانو قربانیانې ورکړې آی یې په موږ باندې مړه کړل او موږ سره خبرو ته کېنه ناستل.
ډېره مننه ایاز خان صاحب تاسو مننه.
مننه.
بلوچستان کې د بولان په سیمه کې د جعفر اکسپریس د ریل ګاډي په پیښه کې د وژل شو تنانو د ملو خاورو ته سپارلو لړۍ روانه ده، خو د زنو وژل شو کسانو شناخت لا هم نه دی شوی او چارواکي شک کوي چې دا به ترخه ګروي. تفصیل له کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
چارواکي وی په وزل سو کې دوه د بلوچستان دی، یو د اورګاډي د پولیس عسکر شمریز خان په کوټه کې او بل بیا د امنیتي ادارو عسکر پیدا حسین د نصیر آباد په سوبتپور کې وخاورو ته وسپارل سو. تیر ورځ د ریلوی چارواکو داوا کړې ولا چې د پیښې لزای زخم مچته 25 مړی راوړل سوی وو، خو د کوټې د سنډیمن روختون د پولیسو سرجن بیا ویي چې تر اوسه پورې دلته 14 مړی راوړل سوی دي. په دوی کې د شپږو مړو پیژندګلوي نه د سوي. د بولان له دغه ځای څخه لس ټپیان هم د کوټ ښار ټراما سنټر ته راوړل سوي دي، نور بیا په سیمچ روختون کې دي.
ابھی تک محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جس طرح وہ دیکھتا تھا نا، دیکھ کر انگلی کا اشارہ کرتا تھا.
تر اوسه پورې زدا محسوس هم چې خلکو ته په ګوته اشاره کولا ته لاړ شه، د خلکو لاسونه وتړل. تر اوسه پورې هغه زما د ذهن نه ندی وتلی.
د پولیسو سرجن وی چې زیات شمیر مړی لری زخه په ډزو باندې وژل سوی دي. سرکاري چارواک د هغو مړو تفصیل لانه دی ورکړی چې په سیمچ روختون کې پراته دي. مرستندوی ډلې دا داوا هم کوي چې دوی د پیښې پر ځای باندې تر سلو زیات مړی لیدلی وو، خو خپلواکو سرچینو بیا تر اوسه پورې د دې پخلی لانه دی کړی. د سیاسي ګوندونو بلوچ ملت پالوي چې د بلوچستان مسله سیاسي ده، د خبرو اترو للارې حل کېدای شي.
د بلوچستان حالت د نن چې کوم وضع ده، مسلسل ځوانان حد ته رسېدلي دي، د نفرتونو د تیرو اویا کلونو راسې د بلوچستان خلک چې کوم چې د دې وسایل اسلام آباد او د دې ملک حکمرانانو په نورو صوبو کې خو د هغې څخه استفاده کوله، لیکن د بلوچستان خلک کې او د محرومي په حالت کې نن دې ځای ته ورسېد. د دې مسلو حل چې دي سنجیده خبرې اترې دي، او د خبرو اترو دپاره چې دي هغه اعتماد سازي ده چې د بلوچستان خلک او د اسلام آباد په حکمرانانو باندې اعتماد وکړي، او د اعتماد دپاره ورک خلک دي لاپتار میسنګ پرسنس دي دغه بازیاب سي.
ځایي چارواکي دا خبره هم کوي چې نن هلته له بولان څخه و مزدوران هم تښتول سوي دي. دوی د اوبو د زیرمې پر بند باندې کار کوي، نور تفصیل یې ور نه کړی. و بل لور ته بیا نن په دریمه ورځ باندې هم د بلوچستان له نورو صوبو سره د اورګاډي سرویس ماتله و. د کراچي بولان میل، د پېښور جعفر اکسپرس او چمن پسنجر ولاړ وي. حکومتي چارواکي وایي چې اوس هم هلته د پیش پر ځای باندې په شاوخوا سیمو کې پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی که د ترخګری ناسور ختم نکړي شه د ملک وجود ته خطر پیښې دی شي. هغه ویلی دی د ملک ټول سیاسي مشرتابه لبا کیناستل او د چیلنجونو جاج اخستل وی، خو وايي غټ چیلنج د اتفاق کمې دی. نور حال د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شرانی د کوټې نه وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف پرون پر دیاله سمارج له مرکزی وزیرانو د پاکستان د فوز له مشر سره د بلوچستان د سرشار کوټي په سفر کې پوزي روغتون ته د ټپیانو پښتنې تورغلې له هغه ورستو د امنیت په اړه ورته احوال وړاندې کړل شوی. له سیاسي او پوزي مشرتابه سره د غونډي پر وخت شهباز شریف ویلي د جعفر اکسپرس په پیښه ټول کام غمجن دی. هغه ویلي په اورګاډي کې تر 400 زیاته بې ګناه پاکستانی يرغمل کړل شوی او ډیری وجل شوی دی. د پاکستان پوز پر وخت عملیات کړي او 300 یو کم چلويشت يرغمل سوي ژغورل دي.
بلوچستان کی حکومت کو
ترسو پوری چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ترهګری په بشپړ ډول نوی ختم کړل شوی، په پاکستان کې امن نشیرات للی.
د چارواکو په وینا پر 11 مارچ سهار 9 بجې له کوټي څخه د پنجاب پینډي ښار لاري پېښور ته تلونکي جعفر اکسپرس مسافر اورګاډي باندې د ماسپشین په وخت کې د کچي ضلع په بولان غرنی ځسیمه کې وسلوال برید سوی وو. د پاکستان پوز داوا کړي په پیښه کې د عسکرو په ګډون 26 بې ګناه خلک وژل سوي او په ځوابي عملیاتو کې 3 برېدګر وژل دي. تر دې وړاندې بلوچ وسلوال نه قانون ګرځول سوي ډلې بیلي پر اورګاډي د سوي برید زمواري منلي. شهباز شریف ویلي څنګه چې په کال 2014 کې د پېښور آرمي پبلک سکول له پېښې وروسته پر ملکی کچه ګډه ناسته سوي، اوس به هم هغه شان ټول ګوندیزه ګډه ناستې کوي.
لہذا آج
نن که تر هر څه زیاته د یو شی ضرورت دی، نو هغه د کامی یووالی او اتحاد دی.
شهباز شریف د چا د نوم نه اخیستلو پرته ویلي په ملک کې د ترهګرۍ ناسور له هغه وروستو سر راپورته کړی چې په زرګونو طالبان خوشي کړل سوي. د پاکستان اوسنی حکومت د عمران خان پر تیر حکومت نیوکې کوي چې طالبان یې خوشي کړي چې ورسره په ملک کې ترهګرۍ زیاته سوي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بکټي ویلي په بلوچستان کې بلوچ وسلوال تنظیمونه او تحریک طالبان پاکستان په شریکه په نام نه کې لاس لري، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي او وایي هغه وخت یې له ټي ټي پی سره خبرې اترې کړې خو وسلوالې بیرته نه دی راوستي. حفیظ الله ستوري شیرانای، وی او ای ډیوا، کوټه.
چارواکي وایي افغانستان سره په پوله پرته د پښتونخوا ناقراره قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې د یو جماعت دننه بمی چاودنه شوې ده چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د زلی امیر عبدالله ندیم په ګډون باندې لک تر لک څلور تنان جوبل شوي. د ډیوه خبریال حمید الله را سره اسکایپ دلارې ملمشه او تر کلی کو حمید الله صاحب ستړي مشه
ډیر مننه.
حمید الله صاحب کده پیښه ورسته حال را تر کوي.
اشفاق صاحب دا پیښه چې وانه دا د جمعه ته منځنه سات وړاندې شوی و. دا جمعه چې دا په اعظم ورسک بای پاس روډ باندې دی او دلته چارواکي وایي چې دا غړ نه په دغه وخت پر جماعت کې او دغه آی ډی بلاسټو چې کوم د جماعت مولا ممبر دی دغه سره خواته دغه چودیدون کې مواد کې خدل شو. دغه د چودیدو سره د سنجتا سوویل د جنوبي وزیرستان د لندن وزیرستان سره د جمعیت علما اسلام ذلی امیر عبد الله ندیم او نور درې کسان په دې کې ټپیان شوی دي. په عبد الله ندیم باندې وړاندې هم بریدونه شوي او د دین وړاندې چې د جنوبی وزیرستان د جمعیت علما اسلام کم ذلی امیر مولانا مرزا جان هغه هم په یو بمی چودنه کې وجل شوی. دا غي چې کوم تاسو ته ویل چې دا چارواکي دا وایي چې ورستو بیا هغه د لټنې عملیات هم کړی دي او بیا د زین چې کوم د بمی چودنه شواهد هغه هم راټول کړی دي. خدای دا خبر دا و چې چارواکي وایي چې په دې کې زیان ځکه زیات نه رسیدي چې په دغه وخت کې د خوش قسمتۍ سره په جماعت کې ګڼه ډیره زیاته نه و. د دین علاوه تاسو ته ویم شپږمن صاحب چې رستنی معلومات داري چې په د مومند زلی په صافی علاقه کې هم د اف سی زواکونو او د وسلوالو ترمنځ د نختی راپورونه راغلي دي او چې کوم ابتدایي معلومات د قسمینانو دا ویل کیږي چې په دغه جړب کې چې کوم د وسلوالو او د اف سی زواکونو ترمنځ شوه دي هغه کې د اف سی دواس کر وجل شوه دي یو پکې جو بل شوه دي. دا رنګ دا هم چې کوم سرچینی دی هغه وایي چې په دغه برید کې د پنځو پورې او ځنې وایي چې د دوو پورې وسلوال چې کوم دی هغه هم وجل شوي دي. خو تر اوسه پورې نه وسلوالو او نه د کوم امنیتي ځواکونو دي دا وایي ته مویان په میډیا کې د دغه برید په پخلې کړی دی خو د ابتدایي معلومات دي چې دا رسنې پیښه ده.
احمد الله صاحب د صوبایي حکومت له خوا په دغه پیښو باندې کم خبرګون مخې ته راغلی دی، کم خبري کانفرنس یې کړی دی، کم امنیتي ګامونو د پورته کولو خبرې کړي کنه داسې څه نشته؟
که تاسو وګورئ نو په ټوله پښتونخوا کې خاص کر لا په جنوبي ضلعو کې او په پخوانو قبایلي ضلعو کې د تیرې سمودې راسې د امنیت حالات چې کم دي هغه ورځ تر ورځه خرابیږي. یوازې په دې میاشت کې تقریبا د اتو نه زیات بریدونه شوي دي او تقریبا د مارچ په هر ورځ باندې د نامنې سپې خښوي ده. په دې کې ځان وژن کې بریدونه هم شوي دي، په دې کې په موزي استابلیشمنت باندې په بنو کې خاص کر لا پرون په چکم اعظم ورسک سر نږدې سیمه د جنډولا په مکین روډ باندې په هغه باندې هم په فوزي کې باندې اٹیک شو. ډیر زیات امنیت مسلې چې کم دي هغه خاص کر په جنوبي ضلعو کې ډیر زیات را روانې دي. دلته چې کم سیاسي ګوندونه دي خاص کر چې د اپوزیشن کم سیاسي ګوندونه دي هغه او صوبایي حکومت باندې دغه تور لګوي چې هغه غني اغه شان حکمت عملی نشته دی، اغه شان د حکومت چې کوم خاص کر لا د بدمنه خلاف چې کوم کوشش دی یا چې کوم جنگ دی پاغي کې دغه اونرشپ نخکاری دا چې کوم الزامونه دي نو دا صوبایي حکومت هم او مرکزی حکومت هم په یو بل باندې پرې تیر ورځو کې لګولې دي. که تاسو وګورئ نو صوبایي حکومت د وزیر اعلی په مشرۍ کې خپل ای پی سی کانفرنس په دې رسته وګ کړی دی، اغه خپل پلویان ډلې چې کوم ډیر زیات مشهور ډلې نه دي یا ډېرې پیژندلې مذهبي سیاسي ډلې نه دي هغه راغوښتې دي. دغه شان گورنر چې د وفاق نماینده دی هغه هم د نامنې په سر باندې پوښ یو خپل غونډه کړې ده. که تاسو وګورئ د بنو د لوی واقعې نه پس چې کوم کې تقریبا د اتلسو پورې خلک وجل شوي وو، آرمی چیف هلته تللی وو، هلته عسکرو سره ملاقات هم کړی وو، بیا یې دغه ژمنه هم ښکاره کړې وه چې ګنې هغوی به راته د نامنې خلاف دا جنګ چې کوم دی دا وړاندې بوزي. خو تر اوسه پورې دا چې کوم ټول سټیک هولډرز دي هغه صوبایي حکومت دی که مرکزي حکومت دی او که ځواکونه دي څوک چې دا جنگ کوي دا هغوی په منځ کې څېړونکي دغه وایي چې کوم پکار کوآرډینیشن دی یا چې کوم یو مشترکه کوشش دی نو هغه نه ښکاري. صوبایي حکومت په مرکزي حکومت باندې د ذمهوارۍ نه پوره کولو الزام لګي او مرکزي حکومت په صوبایي حکومت باندې د خپل امن د ساتلو د ذمهوارۍ نه پوره کولو تورونه لګي.
حمید الله صاحب، یو وخت کې د عوامي نشتل ګوند غړي په هدف کېدل پاکستان کې او په نږدې کې مونږ کتلې دي د نوخار چې کومه حقاني مدرسه د لاغي مهتمم یا مشر په یو برید کې سره د ځینې نورو کسانو وجل شو. دغه شانته کې په باجوړ یو میر نورو سیمو کې هم د جمعیت العلماء اسلام ډلې چې کوم مشران دي هغه په هدف کړی شو. دا چې نن کومه پیښه په جنوبي وزیرستان کوز کې شوې ده پدې کې هم دغه ګوند یو کس په هدف شوې ده. دا سې کوم بیان د دې لخوا مخې ته راغلی دی چې دغه بریدونو تر شا دا سې کوم وجوهات دي چې دغه ډلې په هدف کیږي بلخصوص جی یو ای؟
تاسو قتل په تیر وخت کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګن خلاف چې کوم زیات تر بریدونه شوی چې د دوی ورکران په توګه لښیو هغه زیات تر د باجوړ په ضلع کې شوی هلته د یو غټه پیښه شوې وه چې پکې د دوی د ځوانانو په کنوینشن باندې برید شوی بای کې ډیر زیات خلک نو دغه رنګ د دوی چې کوم خاص کرله د پاټه پیژندلې غړي دي په دغه ضلع کې پای باندې وخت په وخت باندې بریدونه شوي دي د حقانی مدرسې د اٹیک نه بعد مولانا فضل الرحمن څو ورځې پس هلته ورغلی وو او هغه په خپلو خبرو کې ډېر خرجنې خبرې کړې وې او هغه چې کوم اشاره کولې نو هغه تاسو خیال کړی د باجوړ چې کوم اٹیکونه وو هغه زیات تر داعش منلې وو په خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمن هم دغه په اشارو کې زیات تر هغه طرف ته اشاره وا او خو واضح هسته و نه وایل سرون کې دا وایي چې تاسو وګورئ په مدرسو باندې مخکې یا په جماعتونو باندې د نامنې او بدامنې چې کومه په تیرو لسیزو کې چې کومه لړۍ وه پای وخت کې ډېر بریدونه شوي دلته په پېښور کې هم شوي په درادم خیل کې په جماعت کې ډېر لوی دمکه شوي وه دلته په امام بارگاه باندې هم شوي دي په مزارونو باندې هم شوي دي خو سرون کې د مولانا فضل الرحمن چې کوم په جامع حقانیه کې د رستنې بیان وو هغه ته په کتلو سره او بیا چې کوم دلته د نامنې او د بدامنې چې دا کوم روانه سپده د دې چې کوم ډایمنشن او نخې ګوري نو هغوی دا وایي چې کنه په دې کې چې کوم دا جماعتونه په نخه کېږي یا د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو پلویان په نخه کېږي نو په دې کې مسلکي او فکري او فقهي اختلاف چې کوم دی دا په کې ډېر څرګند ښکاري.
ډېره مننه حمید الله صاحب تاسو.
ډېره مننه.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه تغواګی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار هم هغه سی په یوشتم ورځ باندې هم بند پرته ده. افغان جرګې د پاکستانی جرګې د زنې غړو په نمونه باندې اعتراض کړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت تر ټولو ستره لار ده دغه د تورخم لار ده چې د مسافر او مال وړونکو گاډو لپاره په ممکنه توګه تړل شوی د دیو خبريال افری شنواری سره دا وخت د سیمه ملګری د ورتار کله کو شنواری سره ستړي مشه مننه شنواری صاحب د نن نه ورځ حال را کوي چې په خبرو کې کم پرمختګ شوه دی د لارې د خلاصې دوه په اړه باندې کم داسې پریکړه د دوړو خو له خوا داسې کم مسی بیان راغلی په دغه
اشپاک صاحب د خبرو اترو لړۍ د نهم مارچ نه شروع شوې و او په هغه کې د افغانستان د ورسونو مشرانو او سوداګرو پاکستان غړي نه هم کامی مشرانو او سوداګرو د مارچ په نهم باندې په تورخم کې پاکستان غړي ته ناستر شوې و په هغه کې پاکستان هغه ته درې مهمه خبرې مخې ته ایښې وي چې اوربند وشي لاره دې پیاده خلکو غاړو د پاره خلاص کړی شي او په لانجمنه پوسټه باندې د اختر 15مې ورځ پورې کار ودرولې شي افغانستان د جرګې غړو وخت وختایو د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره او دوه ورځې وړاندې د مارچ په 12مې نیټه باندې ماسپخین 3 بجې وخت ټاکل شوی د جرګې دویم پړاو لپاره او دغه جرګه په عین وخت باندې د زند او افغانستان د زینی مشالو لخوا دغه یو خبر مخې تراغی چې په دې جرګه کې نوی تنان اچول شوی چې هغه د تجارت او روزګار او د تورخام پولیسره هیڅ تړون نو په دې وجه باندې دغه جرګه د ځان ښکار شوې ده. د جرګي غړي دا وایي چې په روانو دوه یا درې ورځو کې امکان شته چې د جرګي بل پړاو شي او ناشته وشي او په دې باندې بحث وشي تر اوسه پورې د لارې د خلاصې دوه په اړه باندې نه د افغانستان حکومت او نه د پاکستان حکومت له اړخه داسې یو رسمي بیان راغلی دی چې ګني یو ورځ پس یا دوه ورځې پس یا درې ورځې پس به دغه لار خلاصېږي.
شنواری صاحب د پولیس دواړو خواو ته د عامو خلکو چې دغه کم په دالار باندې د اوړېدو لپاره راغلي دي یا کم ګاډي ټرکونه ولاړ دي دغه څه صورت حال دی دغه خلکو په دې روژې میاشت او دغه څوارلسمه پنځلسمه روژه ده نو دغه خلکو څه حال دی؟
اشفاق صاحب دوړو خو ته چې کوم ګاډي ولاړ دي د سره په سرکونو شمیر کې ډرایوران دي د سره سره مسافر هم رئیسار دي دغه غړي ته مسافر ډېر رئیسار دي چې هغه افغانستان ته وختل غواړي د مسافر سره ناروغان هم د په ګړ شمیر کې چې هغه هم اوختل غواړي او بیلابل ناروغي ښکار شوې دي. دا ک ډرایوران دي او ک مسافر دي ک ناروغان دي بیلابل ستوندو سره مخ شوې دي. مسافر سره خطر دی پوری چې د خرچي پیسې هم خلاصې شوې دي. د سرپنا یا د سر پټولو ځای هم وسره نشته دی. دا چې کوم ډرایوران وګورو هغه په لارو کې ودریدل دي او په داسې ځایونو کې دي چې هلته هوټل سہولت نشته دی، هلته د روژماتي او د پیشنمی سہولت نشته دی. د سره سره هغه په ګاډو کې د مالونه پراته دي، شپېته شپېته او یا 55 ټنه، او په ګاډو باندې هم ډېر زور دی. نو ګاډو ستوندو سره مخ شوې دي او هغه هم دغه فریاد کوي چې مونږ ته لار خلاص کړئ شي چې مخکې مزه وکړو.
ډېر مننه شنوري صاحب تاسو. په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي چې په داسې حال کې چې د روجی میاشت روانه ده او اختر په سر دی، او د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو اعلان د وتلو سره سم دی د مشکلاتو سره مخ دی. افغان کډوال وایي چې د مارچ 1 پورې د حکومت مهلت ډیر لنډه موده ده، په کوم کې چې دوی نشي کولی کډې بار کړي. د ډیوه خبریال عثمان خان د دغې نور تفصیل تاسو وایي.
د پیښور په ناصرباغ روډ د افغان کډوالو کیمپ په دې هدیره کې د 90% نسیوا قبرونه د افغان کډوالو دي. خو د کیمپ ځینې استوګن وایي چې د ژوند نږدې 50 کلونه یې دلته تیر کړو، اوس مجبور شوي چې د پلار نکاح او نورو نازولو سلی پرېږدي او خپل هیبات تستانه شي.
دا هدیره چې ده چې څه دي، دا ټول ماجر دي، ټول افغانان دي، او زموږ خپل والد صاحب هم دلته ښخ ده، اورون هم دی، تری زمن هم دی، بچیان هم دی. خو دلته داسې وبوله چې ډیر کسان زموږ دغه دیره زموږ له خلکو نه ډکه ده، مهاجرو نه.
د پاکستان حکومت تیره هفته اعلان کړیو چې د روانې میاشتې مارچ د 1 نیټې پورې به افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال د هیواد وځي، د کوم وروسته به یې پر ضد اپریشن شروع کولی شي. د پاکستان مرکزی حکومت چارواکي وایي په روانو حالاتو کې ضروری شوې ده چې افغان کډوال افغانستان ته بیرته ولېږل شي.
تاسو د ښه کوتک راخسته موږ په څه تاسو وځي صحیح شولو، موږ خپل ټول مشکلات تاسو ته وویل چې زموږ مشکلات دغه دي. اول پوه شولو چې دا خلک وځي هم دی روژه کې، د روژه کې داسې خلک دي چې موږ سره هغوی تماس نیسي چې یار په موږ باندې خپل عزت ګران دی، موږ ځان بي عزتۍ کنه ورکو، موږ وځو دی په کومه لاره لاړ شي. تورخم کې جګړه ده، لانجه روانه ده.
د یو ان ایچ سی آر د لوري د ای سی سی کارډ لرونکو افغان کډوالو د وستلو په حق له په باضابطه توګه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. د یاد ادارې شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې 8,80,000 ای سی سی کارډ لرونکي افغان کډوال آباد دي، په کوم کې د ټولو نه زیات کابو 52% خیبر پښتونخوا کې دي. پاکستان کې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره 14,00,000 ده، او دوی ته حکومت د روان کال جون میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی. قانون پوهان وایي د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو د وستلو فیصله د اساسي قانون نه سرغړونه ده.
زمون چې کوم نړیوال قانون تر څو خبره ده، د افغان ریفیوجیز په دې ایشو باندې ګورنمنت اف پاکستان، ترانزیشن ګورنمنت اف افغانستان او یونیسیر په منځ کې په 1993 کې یو پراپر ټریپارټایټ اګریمنټ شو. دا غي اګریمنټ مطابق په دې ملکونو کې سنگل هینډډ یو خود مختار نه دي، اتورایز نه چاغي جدید وخلو فیصله وکي. هغه مطابق د آرټیکل 14 مطابق یو پراپر کمیشن به جوړیږي. هغه کمیشن بعد دا ګور چې کوم فیملی پاکستان کې اوسېدل غواړي او کوم خپل تل غواړي، ولنټری بیس باندې کاغی لاړ شي، خوتلې شي او په زور باندې دلته لګلې نشي.
د پاکستان حکومت ویلی افغانستان ته تلونکي کډوالو ته د بیرته ستنېدو لپاره مناسب وخت ورکړل شوی، او دا چې کډوالو سره به ناوړه چلند نشي کولی او د خوراک ترڅنګ به ورته طبي مرستې ورکولی شي. په ناصرباغ روډ آباد دغه افغان کډوال وایي دوی نور په روانو حالاتو کې د پاتې کېدو جوګه نه دي.
دینه خو به خلاص یو، خو څوک به نه راته وایي چې مهاجره دی، خورا سو دی، خو لار سو دغه کې دغه موږ خپل ارزو هم دا بس له خیره نیت هم کړی ده، او بس لاړ شو په خیر سره په عزت سره. سبب بی عزتی زو، دا بی عزتی ده چې مقصد یا درته وای اوزه اسکر در سوالاړي چې اوزه بس کړه بارکا.
د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه وستلو لړۍ په کال 2023 د نومبر په میاشت کې شروع کړې وه او د 400,000 نه زیات افغان کډوالي وستلي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. د ښځو او ماشومانو د حقونو غیر دولتي تنظیم ساحل په راپور کې ویلي شوی دی چې کال 2024 کې د پاکستان دننه په ښځو د جنسي تیریو، بدني تشدد، وجنو، اغوا او ناموس بینم او ناموسي وجنو 15,253 پیښې راپور شوی دی. ماهرین وایي چې تر څو ښځه د ژوند په هر میدان کې خپلواکه شوې نه وي، تر هغې به دوی د تشدد پیښې په دوی باندې به د تشدد پیښې ختمې نه شي. د ډیوه خبریال ارشد حسین یې نور تفصیل د اسلام آباد ته استوي.
د غیر دولتي تنظیم ساحل پر رپورت کې ویلي شوی تیر کال د خزو د قتل 1403 اویا، د اغوا 945، د تشدد 615 اتیا، د جنسي تیرو 611 او د ځان وجنې 433 پیښې رپورت شوې دي. د رپورت تر مخه د خزو پر ضد د تشدد 40% پیښې په پنجاب، 15% پیښې په سند ایالت کې، 0% پیښې په خیبر پختونخوا، 2% پیښې په اسلام آباد او دغه راز 2% دی پیخه په پرلپسې ډول بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان کې رپورت شوې دي. د خزو د حقونو فعالان وایي د خزو خلاف د تشدد رجحان تر هغه نشي ختمې دي تر سوچ پټولنه کې پراخه بدلونونه را نه وستل شي.
کې بچو کا کتنا نقصان
کله چې د یوې مور سره زور زیاتی کیږي نو د هغه بد اثر په بچانو هم پریوزي. د سره ماشومان ته دوه درې قسمه نقصان رسی. هغه چې دا ویني نو چلوې بیا هغه عمل هغوی پخپل هم کوي، بیا ګرانه شي چې په ټولنه کې بدلون راشي.
په رپورت کې ویلي شوی چې په صنفي بنیاد د تشدد د پیښو څخه ښکاري چې په دې ټولو پیښو کې د 15% اغیزمنو کسانو عمرونه د 18 کلونو نه کم وو. او وایي شمیرې په ګوته کوي چې د تشدد ښکار 21% ښځې چې عمرونه 13 کاله دي، په پرله پسې ډول د بد چلند د زیات خطر سره مخامخ دي. ماهرین وایي پاکستان کې پر ریاستي او ټولنیز کچ د ښځو په اړه بیانیه بدلیدل پکار دي. په دې بیانیه کې د ښځو د حقونو خبره کې خدای اختیار خبره نه کیږي.
په دې بیانیا چې کار وشي، تعلیمي نظام کار وشي، په سیاست کې خزی راشي، مترکی سوچ زیات شي، بیا به او د خزی اختیار ومنل شي، بیا به تشدد هم کم شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په برنی ایوان سینټ کې منظور شوی قرارداد کې راغلی حکومت د میرمنو لپاره د کار موقع ډېرې کړي، د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او خزو ته د اجازه ورکړي چې د خپل صحت په اړه خپله پرېکړې وکړي او د کم عمرې په ودونو د بندیز ولګوي. د خزو د حقونو فعالان وایي که څه هم په پاکستان کې د خزو د حقونو په اړه په مرکزی او صوبایي کچ قوانین جوړ شوی دي، خو د میرمنو پر ضد جرمونو کې د سزا کچا لا هم ټیټه ده.
اگر اس کی آپ کنویکشن ریٹ دیکھیں
که په دې ټولو کیسونو کې د سزاګانو شرطه او قتل شي نو دا د 1% نه هم کم ده. دا د پاکستان د عدالتي او انتظامی نظام بد صورتحال په ګوته کوي. د سزاګانو کچا یو ځای د 1% نه کم ښکاري، بل ځای 1% او چرته زیاته نه زیاته دا کچا 1.5% ښکاري.
د ساحل په دې رپورت کې راغلی چې د ښځو خلاف د تشدد او تیریو ټولو رپورت شو پیښو کې ککړ 40% کسان د هغوی پیژنګلو وو. په 14% پیښو کې د هغوی خاوندان ککړ موندل شوي او په 12% پیښو کې ناشنا کسان ککړ وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. زه سره د خپلو همکارانو استاذ نخلم اجازه خو یادونه درکو چې د ډیوه ټی وی دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نورې خپرونې، راپورونه، مرکه او تازه خبرونه تاسو لپاره د ډیوه په پاڼه www.radio.com باندې سلوي ساته پراته. دا شانت په ټول نوی رسنیو، انسټاګرام، فیسبوک، یوټیوب باندې هم او په ایکس دغه معلومات تاسو لپاره د ډیوه په پاڼه باندې دغه پراتی. نو خامخا دغه ته رسوي وکړئ، دغه راپورونه مرکه او تازه خبرونه وګورئ، ویلولئ، واورئ او د دغې نه زده کړه وکړئ. زه سره د خپلو همکارانو ستاسو نقل اجازه خوشپو لرئ. الله حافظ.